د سهار لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې بیا هم زهارون با چالتا سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې د کامی سلامتی لپاره د پاکستانی حکومت د پالیسۍ جوړېدو او د دې هیواد کامی سملای ته د وړاندې کېدو په اړه وري دغه راز په پیښور کې د کامی وطن پټای د مشر افتاب شرپاو یوې غونډې ته د وینا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي او د امریکا او د افغانستان د ولسمشرانو د پرونی او ټلیفوني خبرو په اړه رپورټونه درته لرو. تاندې هیلې ونیز خبرونه مو هم درته راوړې خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
پاکستان وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان د قومی اسمبلی په غونډه کې دغه هیواد د قومی سلامتی تګلار وړاندې کړي. سپینه ماڼۍ وایي تیر شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پینټاګان ته حکم ورکړی چې د روان کال تر پای له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان برابر کړي. د افغانستان په روزګان ولایت کې تیر ماښام یوې بمي چاودنې لږ تر لږه اته تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. مشال د خبرونو تفصیل. نن به د پاکستان وزیر داخله چودھری نثار علی خان د قومی اسمبلی په غونډه کې دغه هیواد د قومی سلامتی تګلار وړاندې کړي. زموږ خبریال وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د دې قومی سلامتی د تګلارې د مسودې منظوري ورکړل شوې ده. زموږ خبریال د ځینې سرچینو په حواله وایي چې په دغه مسوده کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو نوي ځواک او د دغه هیواد د شپږ ویشت استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو زیاتولو او د هغوی لپاره د یو ګډ دفتر د جوړېدو خبره هم شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي تیر شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پینټاګان ته حکم ورکړی چې د روان کال تر پای له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند دې کار نیول امریکا بیا هم د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2013 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو د پاتې کېدو امکان نه ردوي. دې کار نی په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه. دوی هر څومره زیات چې د امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ راځي هغه ذمهواري به چې له 2013 کال وروسته په پام کې د اندازې او هم د اهدافو له پلوه محدودې وي ځکه چې د ځواکونو د پاتې کېدو پلان شرایطو ته اړتیا لري. سپینه ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما پینټاګون ته دغه حکم ځکه ورکړی چې داسې ښکاري چې افغان ولسمشر دغه تړون نه لاسلیک کوي. د افغانستان په روزګان ولایت کې تیر ماښام یوې بمي چاودنې لږ تر لږه اته تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د دې ولایت چارواکو تیره شپه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې چاودنه تیر ماښام ناوخته په ترین کوټ کې په یو هوټل کې وشوه. د روزګان والي حاجي امیر محمد اخونزاده وویل په چاودنه کې د هوټل ودانۍ په مکمله توګه نړېدلې او لسګونه کسان یې تر خاورې لاندې شوي. هغه وویل پولیسو اته مړي او اته دېرش ټپیان له خاورو راایستلي او ټپیان کسان یې روغتون ته وړلي دي. ده زیاته کړه
هوټل ټول را ونه لري په هوټل کې ټول اکثره مسافرین و چې د نورو ولسوالیو یا کاریبران و د نورو مسافر خلک وبشت وسیدل نو تک دفاکې اته دېرش نفره زخمیان دي او اته نفره شهادت رسېدلي دي.
چارواکو دغه راز ویلي چې ممکن د دا یو ځان وجون کې حمله وي تر اوسه پورې چا د دغې حملې ذمهواري په غاړه نه راغستې. د پاکستان علما کونسل په پاکستانی وسلوالو ډلو حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره د جنگ بند اعلان وکړي. د پاکستان علما کونسل لخوا جاری شوې اعلامیه کې چې مشال ریډیو ته ترلاسه شوې ده ویل شوي چې تېره ورځ په لاهور کې د دغې کونسل د مشر مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د بیلابیلو فرقو یو شمېر عالمانو ګډون وکړو. اعلامیه کې راغلي چې په هیواد کې د امن راوستلو لپاره دغه عالمان هر ډول کردار لوبولو ته تیار دي. د قومي وطن ګوند مشر افتاب شرپو وایي چې طالبانو سره خبرې اترې ناکامه شوې دي او اوس نواز شریف له پکار دي چې په نورو لارو غور وکړي. د قومي وطن ګوند مشر او پخواني وزیر داخله افتاب شرپو دا خبره پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
یو هر طرف ته موږ روان شو. نواز شریف تا موږ په اسمبلی کې دا یقین جاری ورکړی دا په ای پی سی کې ورکړی دا چې تاسو د عوامو مینډیټ حاصل شوی دی موږ تاسو په دې کې تعاون کوو دلته امن قائم کړئ تاسو عوامي فرض دی.
افتاب شرپه وویل اوس وخت راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو او د افغانستان ترمنځ د ویزې پابندي ختمه شي. د ده په خبره د دې له وجې به د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته میشتو د پښتنو او افغانانو ترمنځ د کاروباري هلې ځلې زیاتې شي او خوشحالي به راشي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې په تېرو 15 میاشتو کې په یاد صوبه کې د ترهګرۍ د 1.1 پېښو درک لګول شوی او څه کم 1.5 مشکوکه ترهګر نیول شوی دی. ناصر دورانی زیاته کړه چې دا مهال په پېښور کې یو شمېر وسلوالې ډلې کاروایانې کوي. هغه زیاته کړه چې دغه ډلې د ټي ټي پي طارق ګیدړ ګروپ، فایق ګروپ، تحریک طالبان مومن ګروپ، جنگریز ګروپ، قاری اکیل ګروپ، سواتی طالبان، ګنډاپور ګروپ او د لشکر اسلام په نامه کاروایانې کوي. دورانی وویل چونکې خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ پر ضد یو مخکې سنګر دی، نو ځکه ترهګر د دغې صوبې ښارونه تر ټولو زیات په نښه کوي. په نایجیریا کې په یو سکول ترسره شوی هغه برید کې چې تور یې په اسلام خوښو وسلوالو پورې کېږي 43 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخه تېره ورځ د دغه هیواد د شمالي ریاست یو بی د بنیادی په سیمه کې دغه سکول باندې ترسره شوی برید کې د چوونکو توکو او ډزو نه کار اخیستل شوی او د اور لګېدو له امله د سکول ودانۍ تباه شوې ده. راپورونه زیاته وي چې په دې برید کې په ظاهر ښکاري چې یوازې نارینه په نښه کړی شوی وي. د دې برید شک په دغه هیواد کې د بوکو حرام اسلامي وسلوالې ډلې په بریدګرو ځکه کېږي چونکې هغوی مغربي طرزی تعلیم گناہ گنی. د راپورونو له مخه په روانه میاشت کې د 300 نه زیات کسان په داسې بریدونو کې وژل شوي دي چې ریښه یې د بوکو حرام وسلوالې ډلې سره ملاویږي. دغه ډله وایي چې دوی د شمالي افریقې د تیلو د ټولو لویو ذخیرو نه ډک دغه اسلامي هیواد کې د اسلامي ریاست قایمولو لپاره جنګ کوي. د نایجیریا حکومت او امریکې بوکو حرام وسلواله ډله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر بنن د دې هیواد د قومي سملای غونډې ته د حکومتي کابینې لخوا منظوره شوې قومي امنیتي پالیسي وړاندې کی. هم د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نون ګوند جنرل سیکرټر وای پاکستانی وګړي د طالبانو نه په تنگ راغلي او حکومت غواړي چې پر ضد یې عملیات وکړي.
دا د مذاکراتو یو عمل شروع کو د هغې باوجود هم د هغې روشو قوم دا مطالبه کوي چې دا عوام لګیا دي مري او تاسو ولې آپریشن نه کوئ.
بلخوا د کامی وطن پاټای مشر افتاب شرپا او پرون په پیښور کې وی غونډې ته وویل د نواز شریف حکومت باید هرو مرو په ملک کې امن یقیني کړي.
نواز شریف تا مونږ په چرلې کې دا یقین غاړي ورکړی دا چې مونږ تاسو په دې کې تعامل کوو دلته امن قائم کې تاسو اولی فرض دی.
او په تاندې هلي خبرونه کې نن په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو د اسمبلی دی وی مشر انیلې تاجک خبرې اوري.
اصل کې دا کار مونږ شروع کړی په خپل لو مونږ غوښتل چې مونږ ځوانانو ته یو داسې پلیټ فارم ملاو شي چې د خپلې علاقي ضلع کې چې څه مشکلې چې هغه لري او دا هغې سولوشن پرې شي.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. او دا هم اولنې موضوع اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد حکومتي کابینې غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د قومي امنیتي پالیسۍ منظوري ورکړل شوه. راپورونه وایي چې د دې تګلارې باقاعده اعلان بعد پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن د قومي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وکړې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ پرې راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په اجلاس کې د قومي سلامتۍ پالیسۍ منظوري ورکړې شوه. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علي خان به قومي سلامتۍ پالیسۍ قومي اسمبلی په اجلاس کې پیش کوي او وزیر اعظم نواز شریف به هم په اجلاس کې ګډون کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د کابینې په اجلاس کې فیصله وکړې شوه چې طالبان دې په غیر مشروط توګه د جنگبندۍ اعلان وکړي. په اجلاس کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوو خلکو لپاره د خصوصي پیکیج فیصله هم وکړې شوه او د آی ډی پیز لپاره به یو خصوصي کمیټه قائمولې شي چې مشري به وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ کوي او د کمیټې دفتر به په گورنر سیکرټریټ کې وي. د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د کابینې اجلاس په حق لوايي
لائٹ کی میاں سر یا ڈسیشن والا سے کل پورے پوری طالبان سیز فائر منی اگری شوی نہیں ناغی پوری مذاکرات سے جواز نہ جوری ریما خبر آزاد ہے مکہ من قتل لے سواسا پیشن شوی نفائی کے دا آئی ڈی پیز دا پاول مظاہرہ خبر آزاد دا گلتا 1.6 ملین خلق بسی گی بے گناہ خلق براوزی ٹارچر کی گی ندا بم یو ہیومن ڈیزاسٹر ہی ناغی پا والا منی مکہ نا گورنمنٹ ریسپانسیبلیٹی میں دائیں جدا کے پارا سا پلاننگ ہو کی
ڈاکٹر عباد زیاد اکڑا چی حکومت تروسا دا مذاکرات دروازی ندی بند کڑی کا طالبانو دا تشدد نڈا کی کاروایا نے پری نہ خودی نو آخری حل بے فوزی اپریشن وی
ظاہر خبر ہے کہ فیل شین بے اینڈ سولوشن دے اپریشن فور گورنمنٹ دا مذاکرات دروازے نے جی بند کڑی ڈیڈ لاک ضرور شتے طالبان تو دیا امر اللہ نے کار نہ کی بھائی کہ مختلف فیکٹرز دی مختلف خلق بک انوالو دی سے خلق دا سی دی چا ہو دا منگ سٹیبل نہ واڑی او کچا خلق بگی ود آؤٹ بلڈ شیڈ کے دے شی او پیس ریسٹور کے دے شی نو اگر تو دو پارا خبر ہے ملک تو پارا خبر ہے تمن فورسز دا پارا مخ خبر ہے فورسز ہم باہر دے کے انگیج نشی دا گورنمنٹ طرف نہ دوڑ دروازے اوپن
یاد دی وچ حکومت د تیری میاشتې په نهشته منیټا طالبانو سره د مذاکراتو پرانیسته کړی و خو پر لپسې د تشدد نه ډکو کاروایانو وروسته د مذاکراتو دا لړۍ ودرېده
اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالو او اوریدونکو د پاکستان علما کونسل په نوم د دې هیواد د دینی عالمانو یوې شورا پرون په لاهور ښار کې د خپلې یوې غونډې په پای کې یو اعلامیه جاری کړه دا چې څه پکې ویلي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال یې تفصیل راکوي
تیر ورځ لاہور کې د پاکستان علماء کونسل د چیئرمین مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې یو د امن سیمینار وشو چې پکې د 28 نه زیات مذهبي ډلو مشران او عالمانو د شانتي سیاسي ډلو او د اقلیتونو مشرانو پکې هم ګډون وکړو. د دې سیمینار وروسته په ګډه یو اعلامیه جاری شوله چې پکې د حکومت نه او د طالبانو نه دا غوښتنه وکړې شوه چې د امن لپاره د جنگ بندۍ اعلان وکړي او د دې لپاره زر تر زر اقدامات وکړي. اعلامیه کې د وزیر اعظم نواز شریف نه دا هم غوښتنه وشوله چې د هغه ډلو سره دې زر تر زر مذاکرات پیل کړي څوک چې په مذاکراتو باندې باور لري. دغه شانتي په دې موقع باندې دی عالمانو دی مذهبي مشرانو چې د حکومت باور ورکو چې موږ به تاسو سره د امن دا وستو لړکي غوره کردار ادا کوو خپل کردار به مخ په وړاندې بوزو. دلته اخیره کې کم چې اعلامیه کې کوم یو خاص خبره ده هغه زه تاسو ته ویل غواړم. هغه دا چې په دې موقع باندې په چترال کې چې کومه غیر مسلمه پاکستانیانو ته د لکو خبره په هغه باندې پی ویلې دي چې دغه د لکې چې دی دغه د غندنې وړ خبره ده او باید چې دغه خلکو ته حکومت د تحفظ د پاره د دغه خلکو تحفظ د پاره زر تر زر عملی اقدامات پورته کی ځکه چې هغه د پاکستان باشندگان دی غیر توسیږي او دا غوښتنې د تحفظ حق دی.
د اسلام آباد ناظم خبریال اوریدونکو د پېښور د پولیسو مشر افسر پرون یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په یاد خار کې د یو شمیر وسلوالو ډلو د موجودیت او د دغه وسلوالو او جنایتکارانو پر ضد د صوبې د پولیس لخوا د غستل شو اقداماتو په اړه څرګندونه وکړي چې تفصیلي په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر درانی یو خبری کانفرنس کې دا خبره په ډاګه کړې ده چې په پېښور ښار کې د تحریک طالبان په ګډون نه وسلوال تنظیمونو چې دی هغه خپل کاروایي کوي. نو دې کې هغه د مختلفو تنظیمونو نمونه اغېستي دي او دې سره سره هغه دا هم ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو په مختلفو بریدونو کې په خیبر پختونخوا کې نه یا پولیس اهلکار چې دي دا وجلي شوي دي. آی جی پولیس ناصر دورانی دا هم ویلي دي چې وسلوال بریدونه چې کم شوي دي په هغه کې 50 وسلوال بریدونه پولیسو په شا کړي دي او د بم ډسپوزل سکواډ یا د بمونو شنډولو چې کوم یونټ دی هغه 202 بمونه په تیرو شپږو میاشتو کې شنډ کړي دي. هغه دا هم وویل چې په بمونو شنډولو دوران په تیرو شپږو میاشتو کې 4 د بمونو شنډونکي ډلې اهلکار چې دي هغه هم وجلي شوي دي. ناصر دورانی زیاته کړه چې د ترهګرۍ چې کومې پېښې شوي دي په هغه کې د ترهګرۍ سلیری غټې پېښې د هغه کې چې کوم کسان ککړ دي هغه ملزمان دی معلوم کړی دي او د بعضې غټو پېښو ملزمان چې کوم دي هغه دی نیولی هم دي. ناصر درانی وینا وه چې کم کسان دي نیولی دي کم کسان دي معلوم کړی دي د هغې چې کومې نیولي د هغې تفتیش روان دی چې کومې معلوم کړي دي د هغې ګرفتاریا دپاره عمل روان دی. خو ناصر درانی وینا وه چې د تفتیش په عمل کې ځینې مشکلات هغې ته دي خو هغې خپل پوره کوشش کوي چې دغه ملزمان چې دي دا ګرفتار کړي.
پختو وای مشال ریڈیو اور
اوریدونکو له پاکستاني او طالبانو سره د دې هیواد حکومت د امن خبرو په لیدو له وجې دا یو تاثر پیدا شوی چې ګنې دغه پروسه به طالبانو ته یو سیاسي ارزښت ورکړي. په داسې حال کې چې د امن مذاکراتو باوجود طالبانو د تروریستي بریدونو کولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، آیا دې خبرې دوی په سیاسي توګه زیانمن کړي او که څنګه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په تیر یو لسیزه کې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه او په ټول پاکستان کې په عمومي توګه د پاکستاني طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونو، بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې د سلویښتو زرو نه زیات ولسي وګړي وژل شوي او دغه بریدونه اوس هم دوام لري. خو بیا هم د وسلوالو طالبانو سره په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د خبرو اترو د بار بار تکرار له وجې په پاکستان دننه او بهر دا یو تاثر زور مومي چې د وسلوالو طالبانو سیاسي قد نور هم زیاتیږي. د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر اسما جانگیر وایي چې د دغه تاثر لویه وجه د حکومت لخوا معذرت خواهانه رویه ده.
اس طریقے سے کہ پاکستان کی سٹیٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ مظلوم
چپا کوم انداز دا خبری کی گی او دا یو تاثر ورکل کی گی چې جوړی طالبان مظلومان دی او د پاکستان ریاست ور سره جوړی خ ډیر زیاتې کړی دی. دا طریقہ غلط ده. د دې لوجه دا غوی کډ لړیږي او بل په پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په شمول د مذهبي او روایت خو ګوندونو لخوا د دوی حمایت کولو سره هم دوی پیاوړي شوي دي. خو چې کوم کام پرسته او سیکولر سیاسي ګوندونه دي هغه د طالبانو او ترهګری پاړه د خپل دریس لوجه د طالبانو پاړه ټولنه کې د روایت خو او مذهبي ګوندونو دریس منتشر کړي.
خو په اسلام آباد کې خبريالو د سیاسي چارو کارپو حامد میر وایي چې وسلوال طالبانو سره خبرې اترې نړیوال او سیمه ایز قوتونه هم کوي او د پاکستان حکومت هم په هیواد کې د امن راوستو په مخه د خبرو اترو لارا کارول غواړي.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سیاسي حیثیت بالکل هډوشتنه. خبر اترې ورسره ځکه کیږي چې هغوی په قبایلي سیمو کې پټ دي او هغه سیمو کې د حکومت واک نشته او موږ د خپلو تګلارو له وجې دې حالت ته رسیدلي یو. په دغو طالبانو کې څه بېلارې خلک دي، څه هغه دي مرور شوی دی او صدا سی دی چې د پاکستان د دښمنانو لپاره کار کوي، او که طالبان سبا وغواړي چې د پاکستان د کوم خار په یو چوک کې مونږ یو غونډه کول غواړو او ولسته وایي چې زمون خبره ووره، نو زما په خیال څوک به هم داغي خبره ته غوږ کې نه دی.
جلسہ کرنا اور آگے ہماری بات سنیں تو میرا نہیں خیال کوئی ان کی بات جا کے سنے گا.
دا واکمن مسلم لیگ نواز گند مرکزی سیکرٹری جنرل اقبال دفر جگڑا وائی چی دا حکومت دا سنجیدہ گامون لوجی اس دا طالبانو سیاسی قد لوڑنا بلکہ کم شوے دے.
زمونگا دا خل کو اپینین چی دے اگر ڈیوائیڈ ہو کو لیکن ویڈ دا پیسج آف ٹائم جیسا نوان ارد ہوئے لے ستا دا مذاکرات ویو عمل شروع کو اس دا غیر باوجود ہم دا غیر رہو شو نن اپینین بلکل چینج شو سیاسی دا دی چی کم قوت ہو
اسما جانگیر وایی چی دا ولس دا دان و مال دا حفاظت ذمہواری یوازی دا حکومت نوی بلکه دا مذهبی او سیاسی گندونو هم وی، او دا پاکستان ټولو سیاسی گندونو لپکار دی چی دا طالبانو پاڑا سرگند دا دریز ولری.
دا مشال ریڈیو دا شروع دا ورزه 19 پروگرامونا
تانده هیلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلی چې ګوند به د پاکستان د حکومت د هر هغه اقدام مرسته کوي چې مخه یې د پښتنو د خاورې آرامه کول وي. نوموړي چې تیره ورځ یې په پیښور کې یوې غونډې ته وینا کوله په خپلو خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو او دوستانه اړیکو ارزښت هم په ډاګه کړ. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال راکوي.
دا قومی وطن پارٹی چیئرمین اور دا پاکستان دا کورنو چارو پخوانی وفاقی وزیر آفتاب احمد خان شیرپو ویلی دی چې طالبان سره د خبرو اترو پروسه تقریبا ناکامه شوې ده او اوس حکومت له پکار دی چې د امن راوستلو د پاره نور لارې خپل کړي، ځکه چې د اختیار د نواز شریف حکومت ته ټول سیاسي ګوندونو او پارلیمنت ورکړی دی. د نه په مخام د پیښور په نشتر حال کې د خپل ورور او د پښتونخوا پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپو د یو کم سلوختم تلین د یو دستوری په محل آفتاب شیرپو اوایل چې د پښتنو ډیره وینه توی شوه او په کار دی چې سیاسي ګوندونه د امن په نوم خپل سیاست نه کوي، بلکې ټول د حکومت سره د امن راوستلو کې پوره پوره مرستې او ملاتړ وکړي. د زیاته کړه چې قومي وطن پارټي به د وفاقي حکومت هر هغه قدم ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو په سیمه د امن لپاره اوچت کړی شوی وي.
حاصل نشوا دے وقت منگوان کے دے مسئلے زر کر دا یو ہر طرف کا مغرمان سے نواز شریف کا منگا پیسر لے کے دا یقین گاڑی بن کرے گا پی پی سی کے بن کرے گا کہ تا تا دا عوام مینڈیٹ حاصل سوے دے منگ تا دا پڑے کے تاون چو
دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا پاکستان او افغانستان ترمنز دا اړیکو خکولو باندې زور ورکړو او وی ویل چې کال 2014 د پښتنو د یووالي او امن کال دی او پکار دا چې افغانستان او پاکستان په حکومتي کچا د ریاستی ادارو او اولسي کچا خپل اړیکې نورې هم مضبوط کړي او خپل منځ کې د بد اعتمادۍ فضا لرې کړي. دا زیاته کړه چې افغان اولس چې څوک هم راتلون کې ټاکنو کې خپل مشر منتخب کړي، نو پکار دا چې پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه د افغان اولس مشر وګڼي.
تجارت د ویزه دا کوم سلسله چې دا آسان شي، زموږ یو بل سره تعلق نور زیات شي، هلته کو یو دماکم کې زموږ وګړي او چې څنګه یو دماکم کې نو هلته زما یقین دی چې پښتانه هلته په دې باندې وګړي دا امن زموږ لپاره ډېر ضروري دی.
دا قومی وطن پارٹی مشر خیبر پختونخوا حکومت او واکمن پاکستان تحریک انصاف باندې هم نیوکه وکړه او وی ویل چې صوبایي حکومت د امنیت خکولو د پاره واضح تګلار نه لري او خپل ټول ذمہواري په مرکزی حکومت اچوي.
د پختنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هلی
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زرو دې موږ جوړ بیرته دې
دلته ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزو د حقونو لپاره جوړ شوی کمیشن وایي چې په دغه صوبه کې د خزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې کمیشن په خبره د دې مسلې د حل په مخه د صوبې په اسمبلی کې پر وړاندې کړل شوی بل کومه کاروایی تر اوسه نه ده شوې. بلخوا د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې وایي چې د خزو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي یو تر ټولو غټ لامل د هیواد د وګړو اقتصادي مشکلات دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې د رپورټ پرې اورو.
زنانو سره د تړلي امورو صوبایي کمیشن وایي دا غیر نوي معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا کې په زنانو په کورنۍ تشدد کې اضافه مخه تراغلي ده. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د زنانو د امورو کمیشن ویان امیر اقبال مشالیډیو ته وویل تیر کال غون ملک سره پاسه 1.5 او خیبر پختونخوا کې شپږ سوه سلور اویا د کورنۍ تشدد کیسونه رجسټر شوي وو.
اوس پورې کم کیسونه مونږ راغلي نو زموږ معلومات دا دی چې تیر کال نه دیزل چې کم دی 22% چې کم دی دا کیس چې کم دی نو خلاف تشدد دی کی اضافه شویل نو او دی کی هغه کیسز نه دي شامل چې کم اکثر اوقات مونږ دلې چې خلک په زنانو باندې تیزاب لري کی نو دا هغه کیسونه لا اوس پر مونږ نه دي رجسٹر شوی دا کی هغه پولیس تر طرفا مونږ ته هغه رپورت نه دی راغلا.
زنانو حقوقو لپاره کارکون کې غیر سرکاري ادارې ایس پی او یو چارواکي اجاز زورانی وای په زنانو کورنی تشدد کې د اضافي یو وجہ معاشي حالات هم دي.
یو خبر از تاسو سره دا شیر کول غواړم چې لکه په زنانه باندې ډومېسټک وایلنس دی هغه کې اضافه
پر زمون د معاشي صورتحال د وجې کیږي لګیا دی، پر خلکو باندې ورک لوډ زیاتیږي لګیا دی، دغه شانته پزنانو باندې ورک لوډ زیاتیږي لګیا دی، چې کم سټریسز دي دغه پوجا ډیفینټلی ا فرستریشن پوجا باندې پر زنانو باندې دا ډومېسټک وایلنس کیس سیریا غږ زیاتیږي لګیا دی. مونږ کوشش دا کوو چې لګیو اویرنس باندې کار کوو، موبیلایزیشن کوو، دغه شانته خلکو ته چې کم نوې لاز راغلي فیډرل لیول باندې یا پروینشل لیول باندې پاغي باندې مونږ کوشش کوو چې خلکو ته انفارمیشن ورسو. یو کمپین مونږ لانچ کړی دی
تر اوسه پورې د داسې کیسونو مخنیوي لپاره اوبلي کوټلې اقدامات اوچت نه کړی شول. د دې په اړه د خیبر پښتونخوا د زنانو د امور کمیشن ویاند امیر اقبال زیاتوي،
کم کمیشن دی هغه خپل سفارشات دي، خپل کم سجیشن دي، هغه لګلی دي اسمبلی ته وړاندې کړی دي، درې میاشتې وړاندې هغه وړاندې کړی. هغه کیس باندې سرکار خدای ته په اسمبلی کې څه قانون سازي مکمل نه دی شوی، اوس دا اوس خبره چې دا ولې نه کیږي په اسمبلی کې وجه څه ده؟ نو دا زما په خیال کې چې اسمبلی کې کم دننه ناست خلک دي هغه په زیات پوهېږي او هغه زیات ویلي چې دا ولې دا کار نه کیږي لګیا دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی او د زنانو امورو د کمیشن یو نماینده مهرتاج سره رابطه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ بین دشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بارد بے شک چکا
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
جیسا مکلم مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پینټاګون ته امر کړی چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اوباما دغه امر ځکه کړی چې داسې ښکاري چې افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون چې له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اجازه ورکول کیږي نه لاسلیک کوي. خو په بیان کې ویل شوي چې د متحدو ایالاتو حکومت بیا هم دې ته تیار دی چې افغان حکومت دغه تړون لاسلیک کړي، له 2014 کال وروسته به محدود شمیر عسکر په افغانستان کې وساتي. دواړو ولسمشرانو دغه راز د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو سره پر تړلو مسایلو هم خبرې وکړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پینټاګون ته امر کړی چې که د افغانستان حکومت د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي د روان 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه ماڼۍ وایي براک اوباما دغه خبره افغان ولسمشر حامد کرزي ته تیره شپه په ټلیفون کې کړې او هم ورته ویلي چې امریکا ښایي له 2014 میلادي کال وروسته محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پرېږدي که دغه تړون بالاخره لاسلیک شي. د سپین ماڼۍ وین جی کارنی په واشنگټن کې په خبری کانفرنس کې وویل ولسمشر اوباما پینټاګون ته امر کړی چې د هغې انتخاب لپاره تیاری ونیسي چې له مخې یې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ یو پوځي نه پاتې کیږي. خو موږ بیا هم د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې که هغه اوس کېږي یا د روان کال په وروستیو کې له 2014 کال وروسته د پوځي حضور امکان خلاص پرېږدو. سپین ماڼۍ دغه راز وایي هر څومره چې دغه تړون ځنډیږي هغومره به له 2014 کال وروسته د امریکا ماموریت کوچنی او اهداف به هم محدود وي. سپین ماڼۍ دغه راز په یو خبري کې بیان کې ویلي چې اوباما دا منلی چې کرزی په خپل دغه دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته چې د هغه ځای به نیسي پریږدي. دا د تیرې جون میاشتې را په دې خوا چې سپینه ماڼۍ د امنیتي تړون د لاسلیک د ردولو په خاطر پر افغان ولسمشر مایوسه شوې وه، لومړی ځل دی چې اوباما او کرزی په ټلیفون مستقیمې خبرې کوي. دواړو ولسمشرانو دغه راز د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مسلې هم خبرې وکړې. اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د قدرت د انتقال د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې متحده ایالات غواړي چې دغه انتخابات په شفاف او باوري توګه ترسره شي او واشنگټن د هیڅ یو مشخص کاندید ملاتړ نه کوي، بلکې دا په خپل افغانان دي چې خپل راتلونکی ولسمشر به ټاکي. اوباما دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه وکړي چې دغه انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. په اوس وخت کې شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. که د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي، پر اساس به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې محدود شمیر امریکایي عسکر پاتې شي او هم به امریکا اجازه ولري چې د دې هیواد له اډو څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي له امنیتي تړون پرته په افغانستان کې عسکر نه پرېږدي. د اسوشټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د اوباما دغه امر د ته په پام سره چې نخ کاری کرځي دغه تړون لاسلیک کړي یو پرزای او معقول اقدام بللی دی. هغه وویل پنټاګون دغه راز پر هغو پلانونو هم کار ته دوام ورکوي چې د روان کال تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا پر احتمالي ماموریت تمرکز کوي. دغه ماموریت به د تروریزم په وړاندې جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې متمرکز وي. د راپور له مخې پنټاګون په افغانستان کې پر څو انتخابونو غور کاوه، خو تر اوسه پورې پاوز له دې هېواده د ټولو ځواکونو د وتلو په پلان عملاً کار نه و کړی. د پنټاګون د مطبوعاتي دفتر مسؤول وویل اوس به موږ پر دغه پلان کار کوو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه نیمایی برخه ته ورسیدو. په اسلام آباد کې زمون خبريالې مونږ ته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټی کړه لګلې دي، راځي دغه ته وګورو. شو
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور ښار یو ځل بیا په خطر کې دی. کوو کتل شي نو نه صرف ایرانی کونسلیټ په نخښه کړی شو، بلکې حیات آباد، افغان کالونی، وزیر باغ او بڑبیری کې هم بمی چاودنې وشوې. ادارې مخکې لیکي د داسې پېښو مخنیوي لپاره پولیسو له اړخه څه اقدامات مخې ته نه دي راغلي چې په هغه د اطمینان اظهار وکړی شي. ادارې وایي داسې لګي په مختلفو طریقو نه صرف وسلوالې ډلې بلکې کلنګ اخستونکي هم پېښور کې جمع شوي دي، او په دې کې هر ډله چاودونکي مواد او د دنی کولو ماهر ده. ادارې زیاتوي تر څو پورې چې پولیس او استخباراتي ادارې خپل کارکردګي خنه جوړوي نو د داسې پیښو مخنیوي ممکن نه دی، او چرته چې د فرقایزو پیښو سوال دی نو دې د یو ناسور شکل خپل کړی دی. ادارې په وینا په ایرانی کونسلیټ چاودنې نه پس ډزې کوونکي خلک په کمه لاړل، پولیسو چارواکو له دې نیول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي سکیورټي انتظاماتو ناکامې باوجود حکومت د دې تحقیقاتو خبرې کوي، خو ورله سکوټل اقدامات نه چتوي. که صورتحال هم داسې وو نو په پېښور به د قانون نافذ کوونکو ادارو کنټرول کمزورې شي، او وسلوال به چې کله واړي خپل کاروایی به کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت سرمایه کاری او د دې مواقع زیاتول لپاره کار شروع کړی دی، خو دې لپاره اوچت کړی شوي اقدامات کافي نه دي، بلکې دې لپاره نور هم ډېر څه کول وي. ادارې وایي دا وخت خیبر پښتونخوا کې د صنعت محکمه، سرحد ډیولپمنټ اتارټي او سمال انډستریز ډیولپمنټ بورډ غوندې ادارې صنعتي ترقی او سرمایه کاری لپاره خپل شنو کې مصروف دي. خود ادارو خپل مقصدونه په پوره توګه نه دي حاصل کړي، نو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دا ادارې فعال کړي شي او سرمایه کاری لپاره د یو ښه حکمت عملی جوړ کړي شي. ادارې زیاتوي حکومت له پکار ده سرمایه کارانو لپاره دی هم په حکومتي سرپرستۍ کې سهولیات او مراعات ورکړي شي، او د سر دې د کتنې نظام مضبوط کړي شي. ادارې په وینا پرایویټ تعلیم او صحت په شوبو کې اخراجات د عام ولس د وسه بهر دي، نو په دې شوبو کې د حکومت سرمایه کارانو مرسته وکړي، او کدا سی وکړی شو نو دې سربا یو عام تن پرایویټ شوبو نه فائدہ ترلاسه کولی شي او په حکومت به هم بوج نه جوړیږي. ادارې اخیره کې لیکي دې مقصد لپاره پکار ده حکومت د مخکې نه موجود پرایویټ ادارو سره مشورې وکړي او دا غي د وړاندیزونو نه فائدہ ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د پاکستان چارواکي وایي جټ جازونو پروندنه په سهار په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړي. دا بمباري په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په ناآرامه سیمو کې په پراخه پوځي عملیاتو باندې د غور لپاره پروند کابینې غونډه ترسره شوه. د نهه ورځې بمباري د هغه لړۍ برخه ده چې له څو ورځو راهیسې په وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې شروع شوې. په مقاله کې راغلي لدی بمباری سره د طالبانو په اکثریت سیمه شمالي وزیرستان کې د یو ممکنه لوی پوځي اپریشن شروع کېدو په اړه ګنګوسۍ زیاتې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی طالبان، القاعده او نور یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ وسلوالې ډلې شتون لري. په شمالي وزیرستان کې د ممکنه لوی پوځي اپریشن په اړه د ګنګوسۍ او لوجې یو شمېر خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د جنگي الوتکو بمباري په داسې وخت ترسره کیږي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې وروستو له هغو ځنډېدلې چې وسلوالو په خپل قید کې درویش اپسي سرتېري وجل. بلخوا د امریکایي فاکس نیوز په ویبپاڼه خپره شوې مقاله کې راغلي د شاوخوا دیالس کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې له وسلوالو سره په جنگ بوخته ده، او دا ځکه چې په تیر وختونو کې افغانستان د هغه بریدونو لپاره کارول شوی چې پکې امریکایان وژل شوي. د مخالفون کې په خبره د دوی ذمہواری جوړیږي چې خپل ولست تحفظ ورکړي او د په خبره دوی خپل دغه ذمہواری ځان پر دینه شي خلاصولې چې ګینه دغه جنگ ګران دی. په مخاله کې راغلي چې په سرویګانو کې خودل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا مشن سره د امریکایانو ملاتړ د 40% نه کم شوی، خو خبره دا ده چې امریکایانو ته یوازې دوه خبرې معلومې دي. یو دا چې د دوی په فکر جنگ په ناسم لور روان دی، او دویم دا چې د دوی گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د امریکا د مداخله مخالفت کوي، خو میډیا او سرویګانې د حالاتو پوره تصویر نه وړاندې کوي.
اسرار عالم ممندو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، فائنانشل ټایمز اوسپانې د اوکراین پر موجوده حالاتو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د اوکراین د دوه برخې کولو په مخه پیل شوي کوششونه به نه د دغه هیواد او نه هم د روسیې او اروپایي ټولنې لپاره ګټور ثابت شي. ملیحا میرزاده د دې لیکنې غټ ټکي اوروي.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي په یوکرین کې د ګډوډي پر مهال د روس او غرب ترمنځ د کشالو درمیانسه کېدلو یو تازه ګواښ پیدا شوی دی. رسپانه د مشرقي او مغربي یوکرین لپاره کوششونه د هیواد لپاره یو المیه بولی او زیاتوي چې ورسره د کورنۍ جګړې او تقسیم خطر مخې ته راځي. که څه هم د یوکرین د راتلونکي په اړه د روس پارلمان او غرب له یو بل سره مخامخې دي، خو دا د روس او د غرب لپاره د دلچسپۍ او د ګټې خبره نه ده. د دې برعکس روسیان، اروپایان او امریکایان یوکرین یو متحد هیواد غواړي چې پکې کورنۍ جګړه نه وي او نه د دیوالیه کېدلو سره مخامخ وي. رسپانه لیکي د یوکرین په اړه د روس او غرب به هم دلچسپي د نیک نیتی نه ډک یو غیر حقیقي سوچ بلل کیږي چې د رسپانه په خبره باید په دې وجه رد نه کړل شي. د یوکرین د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت ختمېدلو نه لږه موده وړاندې داسې ښه اشاره ورکړل کېده چې روس او اروپایي ټولنه به په ګډه کار کوي. خو بیا تیرونه د شرق او غرب ترمنځ د اختلافاتو نښې هم څرګندې شوې چې کله د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکاري سوزان رایس خبرداری ورکړ چې یوکرین ته ځواکونه لیږل به د روس حکومت سخت غلطي وي. په عین حال کې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف تور پورې کړي چې په کیف کې مسلح سخت دریزه وژونکي او ګډوډي رامنځته کوونکي د مظاهرچیانو مشري کوي. رسپانه لیکي د دې حالاتو تر شا ډېر اختلافات موجود دي. ډېرو روسیانو ته دا قبلول ګرانه ده چې یوکرین یو خپلواکه هیواد دی. که څه هم د روس ولسمشر ولادمیر پوتین حکومت یوکرین د خپلواکۍ قانوني حیثیت منلې دي، خو بیا هم دغه هیواد د روس امنیت لپاره مهم ګڼي او د خپل اثر تر لاندې د یو مهمې برخې په توګه ورته ګوري. بلخوا اروپایي ټولنه هم په اروپایي اتحادیه کې یوکرین ته غړیتوب ورکولو په هکله فیصله نه شي کولی چې یو بل لوی او غریب هیواد د شاملولو په اړه اندېښنې لري. رسپانه لیکي یوې خواته روسیان دا فکر کوي چې کیف کې د مظاهرو تر شا د غربي استخباراتي ادارو لاس دی، پر بیا د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او دغه پلویانو ته د ماسکو د ګوډاګو په سترګه ګوري. فائنانشل ټایمز لیکي په یوکرین کې کورنۍ جګړه به د روس لپاره تباکون وي چې په سرحدي سیمه کې به خلک هجرت شروع کړي، د تشدد حالات پوي او د روس سمندري اډې چې په یوکرین کې دي راتلونکي به تر پوښتنې لاندې راشي. د روس او د غرب ترمنځ تعلقات به هم خراب شي. بلخوا په یوکرین کې جګړه به د اروپایي ټولنې لپاره هم خنوي. له دې سره به اروپایي اتحادیه یوې خواته د شام د جګړې او بلې خواته د یوکرین په شخړه کې ګیره شي. رسپانه لیکي یوکرین د جنگ د حالاتو نه د بچ کولو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې دا ومنل شي چې د یوکرین د راتلونکي فیصله یوازې د هیواد اوسیدونکي کولی شي. د دې لپاره دا مهمه ده چې په مئی کې کېدونکي صدارتي انتخابات شفافه او د مداخلت نه پاک وي.
نو مشال او آزادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. دا و پانې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د رویټرز خبری جان سوای ایران پر عراق ته 195 میلیون ډالر په اندازه وسلې خرڅوي. اجان سیدا کوي چې د یادو دوړو هیوادونو ترمنځ د غرنګوي سودا کېدلو اسناد یې لیدلې دي. عبدالحی کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
د رایټرز خبری اجانس دا رپورټ الجزیرا ټی وی په خپل انګریزي وبپاڼه خپور کړی دی. اجانس وایي د ایران او عراق ترمنځ د وسلو د معاملې سرکاري اسناد په خپل لیدلې دي. د اجانس په خبره د عراق د ایران د ډیفنس انډستریز ارګنایزیشن سره اته قراردادونه سوي دي چې لمخې به عراق ته سپکي او د منځني کچې وسلې، لانچرونه، د ټینکونو ګولۍ،
توپخانه او د اوان ګولی ورکول کیږي. دا شان د یو بل قرارداد لمخه به ایران عراق ته د مواصلاتي نظام سامانو آلات او له کیمیاوي موادو څخه د ژغورلو سامانونه ورکوي. د الجزیره په وینا اوباما انتظامی د دوشنبه په ورځ پر عراق زور کړی چې د میډیا د ریپورتونو وضاحت وکړي. د بهرنی چارو د وزارت ویاندی جن ساکی ویلي دوی یقینا هم دا ریپورتونه لیدلي او کرشتیاسي نو دا به ډیری جدي اندېښنې راپورته کړي. د زیاته کړه له ایرانه یو دریم فریق ته د وسلو انتقالول د ملګرو ملتونو د بندیز مخامخ سرغړونه ده. خو د عراقي وزیر اعظم نور الملکي ویاند د دې رپورت ردول او یا تصدیق کول پاړه هیڅ نه دی ویلي، خو زیاته کړه چې د عراق اوسنی وضعیت په کتو سره داسې یو سودا کول یو څه په ځای خبره ده. د زیاته کړه عراق د ترګري پر ضد جګړه پیلوي او غواړي دغه جګړه وګټي. د دې په نه هیڅوک دوی د وسلو لرانیولو څخه نشي درولای، ځکه یوازې وسله ده چې د ترګرو پر ضد جګړه کې د دوی مرسته کوي.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو له پاکستانه د خبرېدونکو دی نیوز ورسپانې په ولیکنه کې راغلی، پاکستان په دې وروستیو کې په شام کې د یو انتقالي حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه. د لیکل مخې په تاسې حال کې چې پاکستان په خپله د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی او له اقتصادي پلوه هم یو کمزور هیواد ګڼل کیږي، باید د نورو ملکونو په سیاستونو کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. د نساجبل د مقالې تفصیل وړاندې کوي.
دی نیوز انټرنیشنل په یو مقاله کې له پښتنې راپورته کول سره لیکي چې آیا په پاکستان کې د شیعه سنی ترمنځ مسئلې ډېرې نه دي چې دا هېواد د نورو اسلامي هېوادونو په شیعه سنی فساداتو کې یو اړخ اخلي. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د یو بیان له لارې په شام کې د یو انتقالي حکومت چې ورسره پوره اختیارات وي غوښتنه وشوه. د مقالې تر مخه دا بیان په نورو ټکو کې د بشار الاسد د لرې کېدو لپاره و. مقاله لیکي امریکا، برطانیا، فرانس او اوس ترکیه هم نه صرف د اسلامي سخت دریځو په وړاندې هوشیار دي، بلکې د اسد په مخالفینو غالبه هم دي. د مقالې په خبره د پاکستان ملګری یعنی د سعودي عرب د استخباراتو مشر شهزاده بندر چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې سفیر هم پاتې شوی، د شام د بشار الاسد مخالفینو ته د مالی مرستو او د وسلې ورکولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي دا د وزیر اعظم نواز شریف لپاره اسانه نه ده چې د کومې خوا ور باندې فشار دی هغه ته د دغه بهرنۍ لوبې د برخې جوړېدو نه انکار وکړي، ځکه چې هغه سعودي عرب و چې نواز شریف یې د مشرف په وخت کې بچ کړی و او دویم پاکستان ډالرو، ریالو او نورو کرنسو ته ضرورت لري. د پاکستان په پوځي امیرانو تورونه لګول کیږي چې دوی په هغه جنگونو کې برخه اخیستي کوم چې د پاکستان نو او د پاکستان ګټې لمین سوړي. مقاله لیکي په موجوده وخت کې پاکستان د ورپېخو اقتصادي ستونزو له وجې پیسو او ملګرو ته اړتیا لري. د شام حالاتو ته په اشاره کولو سره مقاله لیکي پاکستان په موجوده وخت کې په هغه سره لاسلیک وکړو چې ورسره هیڅ کار نشته. مقاله د اف پی په حواله لیکي چې د سعودي عرب یو سرچینې د اتوار پر ورځ ویلي دي چې د سعودي عرب ملګري هیوادونه له پاکستان سره په دې خبره زور راوړي چې د بشار الاسد پر ضد د مخالف فینو ځواکونو ته الوتکې او جنگي سامان ورکړي. په نورخان هوایي اډې وسنو ملمنو ته د هرکلی او رخصتولو لپاره د نواز شریف د پروتوکول ضرورت نه و، خو که چرته و او د دې احساس کوي چې دا به ورته ګټې ورکړي نو بیا سمه خبره ده، خو د شام تاوتریخوالي ته دننه تلل به یو بل معامله وي. مقاله لیکي پاکستان د ضیاءالحق په دوري حکومت کې د سعودي او ایران ترمنځ د روان کړکېج میدان جوړ شوی و. سعودي عرب به د دیوبند مدرسو ته مالي مرستې ورکولې او ایران به د شیاګانو غونډو او امام بارګا لپاره پنګې ورکولې چې له وجې دا مهال د پاکستان فرقه ایز تاوتریخوالي او سخت دریځې سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان له د مذهب او یا د نور څه په نامه د بهرنیو ګټو کاغه د امریکا بیو که د بل چا د کار کولو ضرورت نشته، او د سخت دریځې پر ضد جګړه کې چې پاکستان دا وخت کېل دی نه دی پکار چې ګډه وډه پالیسی اختیار کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس اوریدونکو تاندې هیلې خپرونه د تاورو چې داونه پکې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو د اسمبلۍ د یوې مشرې انیلې تاجک خبرې اوري. دا خپرونه زما همکار فرخنده وزیر ستاسو لپاره جوړوي. له خپرونه وروسته د ګلزمان استاد په غږ له یوې سندرې هم خوند اخلي.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د
نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی د مرستیالې مشر انیلا تاجک سره خبرې کوو.
تعلیمی کتن فاسو فسر دیتنیز اگر مب بریک کروی ترسو پوری جتا سی ہے دیتا نیوری سی کلی
رازو د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی مرستیالی مشري یا وایس پرزیدنت انیلا تاجک خبرو ته. انیلا د مردان اوسیدونکې ده او په مردان کې د انجونو په پوسټ گریجویټ کالج کې لیکچرر ده. هغه فیشن ډیزاینینګ هم کوي. انیلا وایي د ځوانانو د اسمبلی ځکه جوړه کړې چې غواړي د ټولنې د مسلو په اړه پوهه پیدا کړي. هغه وایي
The DNMO Provincial Youth Assembly, okay, so the DCM, the Provincial Youth Assembly, the Vice President, or actually, the Dankar Moon Shirokare Pakhpalo, the organization pioneer, Moon Yod Risalo, the Margeri, Chagam Moon Start. The D Start Moon took even 3 years, Makhke Rastu. You know, that's a platform, Chimun Vokhtal, Chimun Toh Zwanan, Pake, the whole community, the whole Elaki, especially the KPK Khalas, the data, you know, that's a platform, Malawshi, چې هغه باندې راشي او دوی د هر کس خپل ریلیټیو د خپل ضلع د خپل علاقې ریلیټیو چې څه مسئلې چې هغه روري او دا غوښتي سولوشن پېښي.
انیلا وایي له درو کالو راهیسې د ځوانانو د اسمبلۍ له لارې کوشش کوي د خلکو د مسلو په اړه پوهه پیدا کړي او حکومت ته یې وړاندې کړي چې په دغو کې یوه د سوځول شوو مریضانو د علاج څانګه یا برن یونټ هم شامل ده.
مخکې موږ حکومت ته یو درخواست کړو چې ټیکې د کارا یو بن یونټ پکار دی د سبو چې کم هسپتال ځکه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ ټیکې چې دا د وارډ ډیکلیئرډ ایریا ده. هر پیرودونکو څخه چې سم شي د ماتیو شي په یوه منګورو چې خلک مرشي او اوسوسي دا خلک چې زخمیان شي دا اصل کې زخمیان نه ده سوځېدلي د دې پورې سکن بن شوي او انفورچونیټلي په ټیکې کې موږ سره یو بن یونټ نه وو چې دا امیډیټلي دا پیشنټ سمون هلته شفت کړي یا خلکو هلته شفت کړي وو د دې علاج شوی. دلته موږ سره شیکل هاسپټل پېښور دی صرف یو بن یونټ وړوکې شانتې دي هغه هم بسن بیډ چې هغه هم اکویپ نه دی. بن سینټر د دې لپاره موږ غوښتو چې دا هیڅ پروپر تاسو ته پتی چې بن سینټر کې دایي خپل ډاکټر دي د دې سپیشلایز ډاکټر دي د دې سپیشلایز ټیکنیشین دي او دا هیڅ ګډا یو انوایرنمنت دي. انفورچونیټلی هغه څه موږ سره نه وو چې کله ډېر زیات حالات خراب شي موږ اسیسمنت وکړو چې دا خو پرابلم چې دا هغه وخت نه کیږي چې موږ کله ماکو شي پرابلم خو هغه شي چې کله مریضان او هغه څه چې یاد کړي چې تصویر سي لکه کاریا کړو چې کاریا کې هسپټل او الټر کې خلکو رسول دا غوښنه مخکې مخکې داري اکشر د دې لپاره موږ ګورنمنت ته ویلي او 90% الحمدلله 90% باندې پیپر ورک کمپلیټ شو د برن یونټ د کیسې سره.
دا چې ځوانانو د اسمبلی سنکار کوي او څنګه دوی رايوځي کیږي او آیا د کې حکومتي چارواکي هم راغوښتل شي کنه په جواب کې انیلا تاجک وایي
د دې لپاره موږ اول خو ممبرشپ آفر کو خلکو ته ډیسکریشن ایشو او بیا ټول موږ راځي ماشین موږ کوم خلک زموږ ته د سایکل هغه هرڅه باندې پوره کیږي هغه موږ د ډیسک نمبر شي په دې کې کوم تاسو چې کوالټی شین چې بارو کریس وغیرہ نه بالکل هغه شته خو هغه موږ ځان سره ایز ان ایڈوایزری بورډ کې راځي. ایڈوایزری بورډ کې دایي چې هغه موږ صرف سلام مشورې دي ځکه چې سپیس پروجیکټ دا چې چې دا دی نه هغه والنتیر نه موږ نشو کولای دا لپاره موږ د دې سلام مشورې دي دا چې کوم زموږ د یوت اسمبلی چې کومه ایجنډا یې سپیسیفیک پرابلم دا نه کوم ځان ته بل پیش کو او هغه بل پروپر طریقې سره منظور شي نو هغه موږ وی سي پولیټیشن ته خپل پروینشل ګورنمنت ته او سم ټایم سنټرل ګورنمنت ته ورکو او دا دې چې هغه ته پوره ریپورټینګ کړي چې خپل استمنګ دا یو سټیک غواړي کی موږ چې دا کوم مسله یا ایشو ریس کړی دی د دې بیسیس ته دی د دې ګراوند ته دی دا ټول کې دې څنګه شي او موږ دا غوډه لپاره پاره کوي اوبې زمون کار د بل یونټ سره او زمون اول نه دا یو غټ پروجیکټ دی دا به مو علاوه مو ګورنمنت هم دی او هغه موږ والنتیر د سیستم د ځای کې وکړو یو ریسرچ اسلامیک ریسرچ سنټر ټاک اسلامیک ریسرچ سنټر.
انیلا تاجک وایي باید انجونې هم د خپلې ټولنې په سیاسي پرمختګ کې برخه ولري او ځان د ملکی حالاتو خبر وساتي.
دا ضروري ده چې موږ نن زمانه کې موږ هم د معاشري نیم پات موږ یو ټکټ چې کله مونږ لکه کوم څه دا وایي چې موږ دا کارونه په ټول بناري نه دي، نو هغه وګوري چې هغه هاف سوسایټي ده. هاف سوسایټي د ډېره ملاوي دي، الګ پراپر ډیولپمنټ کېږي، الګ پراپر مسټیک چې نوې سپیس چې دي هغه ډیولپ کېږي. دغه دا د وینټ چې زنانه خو ضروري ضروري دي، څنګه چې زمونږ باندې کې ویل کېږي چې وومن رائټ هغه وجه دا دي چې مونږ کله زنانه اسمبلی ته نه مخکې کېږي، نو دا چې پراپر پلیټ فارم ته نه مخکې کېږي، نو موږ خپل رائټ نشو پروموټ کولی. هلته
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو چې هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم، او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
انیلا تاجک فیشن ڈیزائننگ هم کبی او وای په جامو کار یا په مختلف ڈیزائنز کې جوړول یې شوق ته دا وای
کدی شروعات اول ما ډیزاین نکړو وکړو چې مونږ یې کنیکټیو شیو په فیشن جامو یو لوی فیشن نو اول هڅه کې ڈیزائننګ چې ما ځان لپاره کوم څه د پاره خاصه د پاره یاسي باندې ځینې کو د پاره بیا وی روري کولای شو مو کړم یا ټکو ځان لپاره کولی شو right as a business development strategy allowing the business and the management data cash flow with the orders one of our orders that was close and complete a feedback is that the demand internationally sorry demand via internet money also market space due to the international orders as we yeah let's see to help the market design okay a short feedback لوگوں کے لیے لو یا الحمدللہ with the passage of time agar to do this picture the coming in the TV series are at the wali some standard it is in the current phase of this good we janano the para did best with the chimney as in the TV series could be interested you but of course the bare ki mundi conscious is or bilkul hum grand nahi politics is the start wahle the business wali se jahan hamesha the lekin fund tha کی همیشه دا موایي چې موږ د دې رغه کتنې چې د دې رغه ته پیسې موږ د دې ټاپ کې چې موږ موږ د دې څه د دې څه کوم د ځان مستاج کې دې د دې کې د بالکل ډول څه باندې سمال موږ سٹارټ والے الله په کې برکت واچي.
انیلا تاجک وای دی وی ټولنې د پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم هم دومره ضروری دی سومره چې د هلکانو دی، نو ځکه باید مور پلار خپل بچو ته یو شان تعلیم ورکړي ځکه چې دغه د دې په فکر دی او هیواد د ترقۍ ضمانت دی.
کم والدین چې دي اصلي د جنکو هغه ته ذمہ داری کوي چې لوريانه سبقونه نه بالکل نه نه کوي پر زور په وای کوي ته کوم نه انټرسټي تاسو ته زور وای خپل حق ادا کړئ ځکه چې زموږ مذهب مونږ ته غوي چې علم حاصلول تاسو ته ځي او په نن سبا باندې فرض دي زه خپل خوان د کار کوم چې زما واسه لري ته د ژوند د غرم چې تعلیم نه بغیر مونږ بالکل انکمپلیټ نه مونږ هیڅ نه یو چې زموږ تعلیم دي جن چې روان کوم ژوند دي دي چې ضروری ده چې مونږ ته شعوري او شعور به راځي مونږ ته تعلیم ته د اړه اذروایز زمونږ د دې حیثیت پاتې نشي زمونږ ملک او قوم ته زمونږ نارینه ته د یو داسې زنانو ضرورت دی داسې خویندو داسې ملګرو ضرورت دی چې هغه په خپله مضبوطي او هغه په خپله کامیابي نو زما ټول ته عمده درخواست دی چې ضروري سبق چې تاسو څنګه ویلې شي څنګه تاسو وسو طاقت وایي دا ضروري بالکل نه راځي خلک انسټیټیوټ دی ها چې دا وسو کیږي خلک انسټیټیوټ ته لاړ شي پر استفاندی نه لاو کوي سی نه بس لسمی او کړو نو دی کور دي دي دا د ترکای وي هغه مو دي شي پرایویټ اس ای پی سی کی وي پرایویټ بی ای کی وي پرایویټ ایم ایس سی په تعالی می چې کوم څه په سفر دي کی هغه مو بریک کوي تر څو ټول دي تاسو یې ته دا نه ورسېږي.
پا
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. سږ کال د پاکستان ملالا یوسفزئی د نوبل امن جایزې لپاره ونومول شوه. هغه د خیبر پښتونخوا د سوات سره تعلق لري او تیر کال د طالبانو لخوا په یو وسلوال برید کې ژوبل شوې وه. هغې ته د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې کولو په لړ کې د نوبل امن جایزې لپاره منتخب شوې وه. که څه هم ملالا یوسفزئی دغه جایزه ونه ګټله، خو هغه وایي دا ډیره خوشاله ده چې د نوبل امن جایزې لپاره ونومول شوه.
دا خبره نه ده اهمه چې ملاله وشته شوی دا او کنه ده وشته شوی. ملاله خپل ځان لپاره سپورت نه غواړي، ملاله صرف د یو څه لپاره تاسو مدد غواړي. هغه د جنکو تعلیم، هغه د ښځو حق. ملالی ما سپورت کوي، خو صرف د جنکو تعلیم سپورت کوي او د ښځو د حق هغه کمپین سپورت کوي. دا هم د ملالی لپاره دسی خبر ده تاسو چې هغه سپورت کوي.
دا شان په 2011 کال کې دریو خزو د لایبیریا ولسمشر ایلن جانسن سرلیف، د لایبیریا مبارز لیما گبوی او د یمن توکل کرمان د امن نوبل انعام ګټلې دي. د ناروی د نوبل کمیټې مشر جان جګلند د 2011 کال د اکتوبر په 1 په اوسلو کې د 2011 کال لپاره د نړیوالې جایزې د اعلانولو پر وخت وویل، ناروېجایي نوبل کمیټې لمنه ده چې ایلن جانسن سرلیف، لیما گبوی او توکل کامران ته ورکړل شوی انعام به د ښځو د ځپلو بهیر پای ته ورسوي چې اوس هم په ځینو هیوادونو کې ورسره مخامخ دي. همداراز وایي هیله ده چې له دې سره به د ډیموکراسۍ او سولې لپاره د ښځو د قوت پیژندنه هم وشي. دوه اویا کلنه جانسن سرلی په 2015 کال کې لومړی افریقایي ښځه وه چې له جمهوري لارې ولسمشره وټاکل شوه. د خپلې جایزې په اړه سرلی وایي دا ډیره خوشاله ده او د نوبل کمیټې ډیره مننه کوي چې دا یې د دې جوګه وګرځوله او دا د دې د کلونو د کوششونو او د لایبیریا د خلکو د امن لپاره د ضرورت او هڅو یوه ستاینه ده. او زیاتوي
We owe it to African women and we can just recommit ourselves to working harder.
دا د افریقای خزو حق دی، مونږ به د زیات کار لوس کو او ټول خزو ته به د مو کې ورکو چې هغه هم کار وکړي. زه هیله لرم چې مونږ ټول به د خزو لپاره یو مثال جوړیږو چې دا شان نور خزو هم راوسی او په نړۍ کې د مشرې رول ولوبوي او په خپل ټولنه کې زیات کار وکړي.
لیما گبوی بیا په لایبیریا کې د جنگ سالارانو د مقابلې لپاره د عیسائی او مسلمانانو خزو یو ډله جوړه کړې و چې دغه شان په دغه هیواد کې د خزو حقوق خوندي وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره کار وکړي. لایبیریا چې د سوار لسکالو د خانه جنگي ناتې رښوې ده، په دغه هیواد کې د خزو ژوند تشدد او زور زیاتینا سخت متاثر شوې ده. خبریاله او د دریو ماشومان مور توکل کرمان په یمن کې د ولسمشر عبدالله صالح پر ضد د مظاهرو په منظمولو کې یو وتلې سیره ده. په عربي نړۍ کې دا د ښځو لپاره ډیره ګرانه ده چې د روایتو خلاف کار وکړي او د کوره بهر وزي، او توکل کامران په هغه ښځو کې یو ده. دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
Bye.